نورو عزتمنو دوستانو ز سلی سغزی خلقیم او د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته مو هرکلی کوم. د خبرونه چې یو سات دوام کوي د ټولو ریپورټونو په سر کې په کابل کې د یوې ځان وژونکې حملې حل درکو، خو تر دې مخته به د افغانستان او نړۍ خبرونه واورو.
لږ مخکې د کابل ښار د نهمې ناحیې یا دودخیلو په سیمه کې یو ځان وژونکي حمله وشوه چې د راپورونو له مخې 15 تنه پکې وژل شوي دي او یو شمېر نور پکې ژوبل شوي دي. د خوست امنیتي مسؤلین وایي چې نن سهار یې د ګربز او یعقوبیو په ولسوالیو کې د دولت درې تنه وسلوال مخالفین نیولي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به وایو چې د پاکستاني طالبان یو مهم ویان مولوي عمر په مومندو کې نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. لږ مخکې د کابل ښار د نهمې ناحیې یا دودخیلو په سیمه کې یو ځان وژونکي حمله وشوه چې د راپورونو له مخې 15 تنه پکې وژل شوي دي او یو شمېر نور پکې ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمري بشري شیبه مخکې ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه معلومات ورنه کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر څخه یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د دوی څو تنه ټپي شوي هم دي، خو دا چې ځان وژونکي څوک منخه کړي وو په دې او د مرګ ژوبلې د دقیقې شمېرې په اړه به وروسته له ازادي راډیو څخه واورئ. د کابل په ښار نن سهار شاوخوا شپږ بجې توغندي ویشتل شوي دي چې د ځینو راپورونو پر اساس یو یې د جمهوریت ریاست ارګ ودانۍ ته نږدې سیمه کې لګېدلی دی. د کابل د امنیت قوماندانۍ مرستیال خلیل دستیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندۍ د کابل له جنوب د بینصار او یختان له سیمو څخه توغول شوی وه. د نوموړي په وینا یو توغندۍ د قلې حشمت خان سیمه کې لګېدلی خو کوم زیان نه لري. اخوا د پژواک خبري رسنۍ په یوه راپور کې ویل شوي دي چې د جلال آباد په ښار باندې هم تیره شپه راکټونه ویشتل شوي چې هوایي ډګر ته نږدې سیمو کې لګېدلي دي. امنیتي چارواکي وایي د اروزګان ولایت په چوري ولسوالۍ کې یو ځان وژونکی چاودنه شوې ده. د اروزګان د امنیت قوماندانۍ مرستیال محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي دي او درې نور ژوبل شوي دي. د جتوي په پیښه کې درې ملکي کسان هم مړه او درې نور ژوبل شوي دي. له بلې خوا د فراه والي روح الامین وایي چې په پشترود ولسوالۍ کې نن سهار د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په یوه نښته کې درې طالبان وژل شوي دي او یو پولیس پکې ټپي شوی دی. طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د خوست امنیتي مسؤلین وایي چې نن سهار د ګربز او یعقوبیو په ولسوالیو کې د دولت درې تنه وسلوال مخالفین نیولي دي. د خوست د والي ویاند کوچي نصري ازادي راډیو ته وویل چې نیول شویو کسانو په سیمه کې د انتخاباتو پر ضد پاڼې پر خلکو ویشلې او ورسره چاودیدونکي مواد او بمونه هم وو. د زیاته کړه له نیول شویو کسانو څخه د محل د ملي امنیت په ریاست کې پښتني ګروېګنې روانې دي، خو طالبانو تر دې مهاله د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او د امیجان خوسري صرافي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر نه څلوېښت افغانۍ او پنځه اویا پوله، یو یورو اویا افغانۍ، یو پاونډ یو اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال دیارلس افغانۍ او پنځلس پوله، زر ایراني تومان نه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه دوه افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له جان قال کوزي څخه واورئ.
راپورونه وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان پولو ته نږدې عملیاتو کې د پاکستاني او طالبانو یو مهم ویان نیولی دی. استخباراتي چارواکو اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي د طالبانو ویان مولوي عمر یې د دوشنبې په ورځ هغه مهال په مومندو ایجنسۍ کې ونیو چې په موټر کې جنوبي وزیرستان ته روان و. په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې د مولوي عمر په نیولو کې د سیمې خلکو له امنیتي ځواکونو سره مرسته کړې ده. د پاکستان د حکومت او یا پوز ویان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مولوي عمر په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان د ویان په نامه په پاکستان کې د تروریستي حملو مسؤلیت په غاړه اخیسته. استخباراتي چارواکي وایي د ورځې په وروستیو کې به د مولوي عمر نیونه په رسمي ډول اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په دفاع وزارت او کانګرس باندې انتقاد وکړ چې پیسې ضایع کوي. جمهور رئیس د دفاع وزارت په غیر پوځي قراردادونو انتقاد وکړ او وایي په دې قراردادونو کې داوطلبي نه کیږي، د مالی ورکوونکو په میلیاردونو ډالر بې ضایع کیږي او یوازې د قراردادیانو شتمنۍ پکې زیاتیږي. جمهور رئیس باراک اوباما په بهرنیو جګړو کې د جنګیدلو پوځیانو کنوانسیون ته د وینا په مهال وویل دا ډول اعمال د منلو وړ نه دي او د پوځي بودیجې د ویټو کولو ګواښ وکړ. د جمهور رئیس له مخالفت او د ویټو کولو له ګواښونو سره سره کانګرس تیره میاشت په 400 موافقو او 100 مخالفو رایو د 6.6 میلیارد ډالرو دفاعي بودجه تصویب کړه. په دې بودجه کې د جمهور رئیس لپاره نوي هلیکوپټرونه، بارونکي جټ الوتکې چې د دفاع وزارت وایي اړتیا هم نشته، او دغه راز د F-15 جنگي جټ الوتکو لپاره د اضافي ماشینونو د پیرېدنې پیسې هم بیل شوې دي. پوځي چارواکي وایي دا ټول شیان ضرور نه دي او پیسې پرې بې ځایه مصرفيږي. تما د چیت امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن په سپینې ماڼۍ کې د مصر له جمهور رئیس حسنی مبارک سره وګوري. دا په تیرو شپږو کلونو کې امریکا ته د مصر د جمهور رئیس لومړنی سفر دی. سپینې ماڼۍ ویلي دا کتنه منځنی ختیځ ته د واشنگټن د نږدې کېدو لړۍ ده. مبارک په داسې حال کې واشنگټن ته سفر کړی چې جمهور رئیس اوباما غواړي د منځنی ختیځ د سولې په ټپه درېدلې عملیه بیرته ژوندۍ او فعاله کړي. د جمهور رئیس اوباما اداره د عربو له معتدلو مشرانو څخه غواړي داسې ګامونه دې پورته کړي چې اسرائیل په فلسطیني ځمکو کې د یهودیانو د میشت ځایونو جوړولو د کارونو بندولو ته وهڅول شي. د جنوبی کوریا پخوانی جمهور رئیس کم دی جونګ د 3 کالو په عمر مړ شو. کم له شمالي کوریا سره د پخلاینې پلان چې زلان د پالیسی نومول شوی و پر مخ وړی و. د په 2000 کال کې د دواړو کوریاو ترمنځ په لومړنۍ مشیزي غونډه کې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د شمالي کوریا مشر کم جونګ ال هم برخه درلوده. د جنوبی کوریا پخوانی مشر کم دی جونګ د سولې د هلو ځلو په بدل کې د نوبل د سولې نړیواله جایزه هم ګټلې وه. کم دی جونګ له 1998 څخه تر 2003 میلادي کال پورې د جنوبی کوریا جمهور رئیس و. خو له دې مخکې د زیاتو کلونو په موده کې د ډیموکراسۍ پلوی غورځنګ مخالف مشر هم و. دی د خپل سیاسي ژوند په جریان کې له یو شمېر وژونکو حملو څخه بد شوی و. خو په یوې دسیسې کې چې په سړک کې د موټر د ټکر په نامه جوړه شوې وه یوه پخې د تل لپاره معیوبه شوې وه. او د روسیې د دفاع وزارت وایي هغه تجارتي بیړۍ چې درې اونۍ وړاندې د ورکېدو خبر ورکړل شوی و یرغمل شوې ده. د روسیې خبري رسنۍ وایي د بیړۍ په پیښه کې د روسانو، استونیایانو او لاتویایانو په شمول 8 مشکوک کسان نیولي دي. د روسیې سمندري ځواکونو د دوشنبې په ورځ دا بیړۍ په اوقیانوس کې د کیپ اوورډي ټاپوګانو ته نږدې وموندله. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ماسپښین 2:00 شوې. زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوریده. ازادۍ رادیو په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 100.15 څپه اوریدل کیږي. په روانه خبرونه کې د کابل جلال آباد پر لویه لاره د پلچرخي سیمې ته نږدې یو 14 شوې تازه حال به یې درکو. نن سهار د کندوز ولایت د چردرو په ولسوالۍ کې د ولایتي بیرغونی یا پی آر ټی پر پوځیانو حمله شوې. کوردستان غواړي د راروان میلادي کال تر لومړۍ نیمایي یعنې پسرلي پورې یو کنډک عسکر افغانستان ته ولیږي. د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د پولیسو چارواکي وایي چې په دغو ولایتونو کې د نورو امنیتي ارګانونو تر څنګ یوازې 2000 ملي پولیس په ډیرو پرمختللو وسلو سنبال شوي. د پاکستان طالبانو د غورځنګ بیان مولوي عمر او د هغه دوه ملګري په پاکستان کې نیول شوي. دا او نور موضوعات په روانه خبرونه کې اوریدای شي. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې په تیر خبرونه کې مو واوریدل د کابل جلال آباد پر لویه لاره د پلچرخي سیمې ته نږدې 14 شوې چې ابتدایي راپورونه څرګندوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمېر غړي هم په دغه حمله کې ټپیان شوي دي. د دې 14 تازه حل سیمې زموږ خبریال راکوي. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني.
بله، مننه صالح جان. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بله، نن له ماسپښین وروسته د کابل جلال آباد په لویه لاره د کابل په ختیځ کې د ډیسپچری په سیمه کې یو ځان وژونکي حمله شوه. په دې حمله کې تر دې دمه چارواکو د 50 کسانو وژل کېدل تایید کړي او له 150 نه زیات ټپیان دي. د حمله د هدف په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویل شوی، خو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینې کارکوونکي هم پکې ټپیان شوي دي، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودل شوی. البته لسیمې څخه راپور نه وایي چې د دې 14 العمل ظلم موټرونو ته هم ځان اوخته ده.
که دا وایي چې د دغه 14 په اړه تر اوسه پورې کومې ډلې ځان یعنې د دې 14 پرې په اړه اخیستې ده که نه ده اخیستې؟
تر اوسه پورې خو داسې کومه ادعا نه ده شوې، خو کله هم چې ځان وژونکي حمله کیږي د دې ادعاګانې البته وسلوال مخالفین طالبان په غاړه اخلي. تر اوسه پورې تر دې دمه موږ ته کومه داسې ادعا لاسته نه راغلې.
ستاسو څخه ډېره زیاته مننه. البته که نور معلومات مو ترلاسه کړه، نور جزئیات مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به یې ګران واوریدونکو ته وړاندې کړو. تاسو په همدې اړه د روختیا د وزارت له یو مقام سره هم خبرې کړي مرکم کړي د مرکب وورو
ډاکټر صاحب احمد فرید راید کتا سو د نن ورځې په ځان وژن کې حمله کې د مرجوب په ارتباط معلومات راکړي چې تاسو ته پرختونونه کې په څومره شمیر کې مړی او ژوبل کسان راوستل شوی دي
تر اوس مهاله د دغه ځانمرګې برید په نتیجه کې چې کوم کسان په اصطلاح ځانونه یې د لاسه ورکړي شهیدان شوي دي او چې زخمیان دي موږ د وزیر اکبر خان په شفاخانه کې 14 نفره زخمیان تر اوسه لرو او 10 نفره شهیدان راوړل شوي دي همدارنګه د 420 بستریز نظامي روغتون کې مونگا 3 نفر شهیدان لرو او 21 نفر زخمیان لرو
یعنی کمش میرا چه تاسو خود لدین ده سخکاری چه یعنی ترسا پر 15 کسا وجل شوی ده او تقریبا لدیر شون زیاد تپیان ده
سالور درش کسان پا مجموعی توگا سر زخمیان اوز شفاخانه تر اوڑل سوی ده او 15 نفر تروس شهیدان لرو
ده تپیانو حالت سنگه ده دکتر سبا آیا پا تپیانو که ده سه ویرا اندخنا موجوده ده چه زن نور خلق با هم په سختو حالاتو کې وي
دغه وضعیت نه تر اوسه ماته احوال نه درکول سوای ولی کوشش کیږي چې وضعیت او مراقبت جدي توګه سره صورت ونیسي د کوم زخمي وخیم وضعیت تر اوسه راپور نه درکول سوای کله مداده چې هر څه بروغ وي
یعنی دا سلسله وسم روانه ده وسم د ساحه تاسو ته نور زخمیان یا ملي راوصل کیږي
له ساحه نور سلسله د زخمیانو د راوړلو چیریان لري بلې وو
قدرمنو دوستانو تاسو د کابل جلال آباد په پلچرخي سیمه کې د ویزانو جون کې حمله د ټپیانو د وځي او د څنګوالي په اړه باندې د روغتیا د وزارت لویند احمد فرید ریاض سره زموږ د خبريال مرکه ووريده
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو د ماسپخین 2:12 دی په اورزګان کې یو انتحاري حمله شوې او د ملي اردو عسكر او لسی خلکو ته مرګ شو بل اړولې ده د غرس په زابل او غزنی کې د طالبانو دوه قومندانان د زنو وسلوالو ملګرو په ګډون وژل شوي او ټپیان شوي دي نور تفصيل سیمه د ازادي رادیو د خبريال په راپور کې
پولیس انوښون کینن سهار د روزګان ولایت شوري په ولسوالۍ کې د ملي اردو امنیتي پوسټ ته نږدې په ځان پوري تړلې چاو دیدون کې توکي چولې دي د ولایت امنیت کمانډان مل پاسوال جمعګل همت وايي چې د ملي اردو سرتیرو او ملکی وګړو ته مرګ شو بل اړه ولې ده
سات تقریبا
3 چموګل همت ومنله چې په چارچینو ولسوالۍ کې یو دولتي سرتیری وژل سوی او دوه نور ژوبل سوی دي قار یوسف د ملا قاسم وژل کېدل ونه منل هاخوا بیا د غزنی د اوبند ولسوال العداد حدیمي وایي چې 13 شپږ شپږ وسلوال طالبان د خپل میند چاودنې له امله وژل سوي دي
دغه کله د کلي څسر طالبانو یو ماین خسا وو چې په وجه نه کې یو ډېر مشهور کمانډان د طالبانو د عباس اصلي نوم یې نارنامد وو مشهور کا عباس ما یې نه انتظار کړو کوش پای نه پر د نارنامد په شمول لبای نه ولاړو
زبیح الله مجاهد داوبند ولسوال خبره رد کړه نو موړی وای چې په واغس کې 15 بهرني سرتیری د یومین په چاودنه کې وژل دي خو امنیتي چارواکو یې خبره نه سمه وبلله په سیمه کې امنیتي پیښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې همدا اوس په جنوب غربي ولایتونو کې افغان او نړیوالو ځواکونو د زمري د 9 نیټې د انتخاباتو لپاره ټینګ امنیتي تدابیر نیولي دي ورسره جوخت وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی دی چې انتخابات به ګډوډوي د ځینو کلیوالو سیمو لارې له مرکزونو سره د ماینونو په ایښودلو تړلې دي خو امنیتي چارواکي د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي
زمنګ غغله ازادي رادیو او ریډیو درنو دوستانو د رواني خبرونه په سر کې مو په کابل کې د ویزان وژن کې حمله حال درکو چې زمنګ خبريال له کابل سټډیو څخه معلومات راکول. خو زمنګ یو بل خبريال په سیمه کې ده او د پیښې په ځای کې ده، له هغه سره به تماس ټینګو او ورنه به پوښتنه وکړو چې د په خپل حالت ده او څه حالت په سترګو ګوري. څو تنه ټپیان دي، څو تنه وژل شوي دي، او همداراز د نورو مسایلو په اړه به ورسره مستقیم تماس ونیسو. لکه څنګه چې ښکاري زمونږ له دغه خبریال سره زمونږ اړیکې قطع شوې. خو خیر، نور مطالب هم لرو، دا مطالب به واورو. کېدای شي د روانې خپرونې په جریان کې له خپل خبریال سره په سیمه کې تماس ټینګ کړو. نن سهار د کندز ولایت د چردرو په ولسوالۍ کې د ولایتي بیارغونې یا پی آر ټي پر پوځیانو حمله شوې چې مرګ ژوبلی هم درلودلې ده. په دې اړه زمونږ سیمه ییز خبریال راپور ورکوي.
د کندوز ولایت د چاردرو ولسوالۍ نه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوی دی چې سې شنبه سهار د وو بجو په شاوخوا کې د دغه ولسوالۍ د سرک بالا په غارو قشلاق سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په کندوز کې د ولایتي بیارغونې ټیم د غزمې په موټر برید شوی دی چې د اوخت مرګ ژوبلو په اړه بیلابیل څرګندونې شوې دي. د کندوز ولایت امنیه قماندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی د حملې د تایید په ترڅ کې وایي چې پکې د ولایتي بیارغونې ټیم د غزمې عسکرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د برید کوونکو څخه دوه تنه ټپیان شوي دي. لکه چې وایي موږ ته داسې راپورټ رسېدلی دی چې د چاردرو ولسوالۍ د قری قصاب په کلي کې یوه نښته شوې ده چې د متقابلو ډزو په نتیجه کې د دولت مخالفینو فرار کړی او دوه تنه یې ټپیان دي چې په دې جمله کې د پاچاګي په نامه د هغو یو تن توغندي ویشتونکی کلک ټپي شوی دی. خو له بله پلوه د چاردرو ولسوال عبدالواحد عمرخیل بیا ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې د ښاغلي یعقوبی خبره تایید کړه، زیاته کړه چې د طالبانو لخوا یو تن پکې وژل شوی دی. خو په دې باب په خپله د ولایتي بیارغونې ټیم د کومې سرچینې لخوا څه معلومات نه دي خپاره شوي او دقیقه معلومه نه ده چې دوی ته څه تاوان اوښتی دی که نه. هیره دې نه شي چې د دې پیښې پړه ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، په غاړه منلې ادعا کوي چې پکې د بهرنیانو دوه ټانکونه او نه عسکر وژلي دي، خو دا ادعا امنیتي سرچینو نه ده منلې. پاتې دې نه وي چې د چاردرو ولسوالۍ د کندز په سطح یوه له نارامو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې پکې د چنګاښ له اته ویشتمې راهیسې پوځي عملیات جاری دي. دغه پیښه د کندز په سطح د انتخاباتي مبارزو د نیټې له پای ته رسېدو وروسته لومړنۍ پیښه ده چې پیښیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپدوله سوه او شپږ نوي اوریدای شئ. همدا شیبه تاسو د ازادۍ رادیو د ماسپښین خبرونه اوري. سات دوه بجې او پوره اتلس دقیقې دي. ګرجستان غواړي د روان میلادي کال تر لومړۍ نیمایي یعنی پسرلي پورې یو کنډک عسکر افغانستان ته واستوي. د دغو عسکرو تر استولو مخکې به دوی ته د امریکا د یو او یا کسیزې ډلې لخوا پوځي خونه او روزنه ورکول کېږي. ګرجي سوله ساتیز وکونه په افغانستان کې د امریکا، فرانسې او ترکیې د مسؤلیت په ساحه کې فعالیت کوي. تفصیل له مسکوه د فرید عمر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو یو ډله پوځي ښوونکي ګرجستان ته رسېدلي ترڅو د ګرجستان سوله ساته ځواکونو ته چې په افغانستان کې به د ناټو په چوکاټ کې دنده ترسره کوي تر لیږل کېدو مخکې پوځي زده کړې ورکړي. دا د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري پل پوځونو د ښوونکو لومړۍ ډله ده چې د ګرجستان پایتخت تبلیسي ته رسېدلي او د سپتمبر په لومړۍ نیټه به د ګرجستان پل کنډک ته نظري او عملي زده کړې ورکوي. روسی مطبوعات د ګرجستان د یو لوړپوړي پوځي چارواکي واسلی سی خارولیزی له قوله خبر ورکوي چې امریکایي ماهرین د ګرجستان هغه کنډک چې په افغانستان کې به د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو تر قوماندې لاندې فعالیت کوي، تعلیم او تربیه کوي او په مډرن وسلو به یې سنبالوي. د اګست د میاشتې په پیل کې د ګرجستان پارلمان د رایو په اتفاق دغه هیواد د ولسمشر میخایل سکاشویلی وړاندیز چې افغانستان ته به د ناټو په چوکاټ کې عسکر لیږي تصویب کړ. د ګرجستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر داوید ژاداګانیا وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو ښوونکي به خپل تعلیمي نصاب د شپږو میاشتو په موده کې پوره کوي او له دغې مودې وروسته به ګرجي عسکر د 2010 میلادي کال په پسرلي کې افغانستان ته لیږدول کیږي. لومړۍ ډله ګرجي عسکر چې شمېر به یې 170 تنه وي د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې به افغانستان ته ولیږدول سي او بله ډله به په فرانسه کې پوځي زده کړې کوي. دا مطلب د ګرجستان د دفاع وزارت مرستیال ګیل بیرزر شولی څرګند کړی دی. ګرجستان به ټول ټال 1500 تن عسکر افغانستان ته ولیږي چې په هغه هیواد کې به د امریکا د متحده ایالاتو، فرانسې او ترکیې د مسؤلیت په ساحه کې دنده ترسره کوي. د ګرجي عسکرو دا شمېر په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځینو هیوادونو د عسکرو تر شمېر څو چنده زیات دی.
دا د ازادي رادیو د افغانستان سره مو د ګرجستان د عسکرو د استولو په اړه او رپورت اورید. درنو دوستانو، مخته مو تاسو وویل چې زموږ خبریال په پلچرخي سیمه کې ده او هلته نن یو ځان وژونکي حمله شوې ده. زیات معلومات او جزئیات به له ده څخه واورو چې په دغه پیښه کې څو تنه وژل شوي، څو تنه ټپیان دي او کده وایي چې دا حمله په کوم ځای کې شوې ده. مهرباني وکړئ.
تاسو او محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه هم دا اوس د 14 په ساحه کې یم. دلته ډیره ګڼه ګوڼه ده، خارجي قوتونه او افغاني قوتونه راټول شوي دي د 14 په ساحه کې.
کدا وایست بکنه غواړم چې دا 14 چیرته شوې ده؟ اصلا دا تاسو چې وایست د 14 په ساحه کې است، دا د کابل جلال آباد په لوی لاره په پلچرخي کې شوې، مګر که ځای راته وایست چې کوم ځای کې شوې ده؟
دا 14 د کابل جلال آباد په لوی لاره یو سرک چې د بګرام خواته شوی، په دغه نوش کې دغه 14 شوې ده. او 14 د امریکایی د امریکا هغه موټرونه چې مواد انتقالوي امریکایانو ته، په هغه موټرونه شوی.
منګه چې اوریدلی وای په دې حمله کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. تاسې ټپیان په خپله ولیدل، مړي مو ولیدل؟ څو تنه ټپیان شوي، څو تنه مړه شوي دي؟ که په دې اکله معلومات راکړي.
ما چې خپله د یو عیني شاهد نه پوښتنه وکړه، هغه مونږ ته داسې وویل چې تقریبا اکثره کسان زخمیان او مړي په دغه د 14 په ساحه کې هغه د خپل په خپلو سترګو لیدلي. او مونږ چې د سید عبدالغفار سید زاده د جنایي جرمونو د مبارزې رئیس نه پوښتنه وکړه، هغه دا وویل چې مونږ نشو تاسو ته ویلي چې دغه څومره تلفات، څومره زخمیان، څومره مړي دي، خو اکثره خلک ملکی خلکو ته زیان او تلفات رسیدلی.
ستاسو څخه ډیره زیاته مننه قدرمنو دوستانو. کیدای شي به هم د پیښې په اړه په راتلونکو خبرونو کې نور جزئیات واورئ او تر یوې خبرتیا وروسته بیا هم رپورټونه در اورو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
قدرمنو دوستانو، په روانه خبرونه کې به دا رپورت واوري چې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ ویاند مولوي عمر او د هغه دوه ملګري په پاکستان کې نیول شوي دي. دا چې د دوی نیول به څومره د پاکستان له حکومت سره د طالبانو د غورځنګ په اړه د مهمو معلوماتو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي، دا به په رپورت کې واوري چې په روانه خبرونه کې اوري. خو لومړی کورني مسایل څېړو. د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د پولیسو چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې په دغو ولایتونو کې د نورو امنیتي ارګانونو تر څنګ یوازې 2000 ملي پولیس د تلاشۍ په ډیرو پرمختللو په سیمو کې پر ډیرو پرمختللو وسایلو سمبال کړي دي چې پخوا دغه وسایل له دغو ځواکونو سره نه وو. او 1806 انتخاباتي مرکزونو کې دغه کسان فعالیت کوي. د موضوع په اړه زموږ خبریال نور جزئیات اوروي.
د شمال او شمال ختیځ نو ولایتونو د پولیسو چارواکي وایي چې د 1300 کال د انتخاباتو په خاطر په دغه ولایتونو کې د نور امنیتي ارګانونو تر څنګ یوازې 2000 ملي پولیس د تلاشۍ په ډېرو پرمختللو وسایلو ساتلایت مخابره وسله چې تر مخه یې ندرلود المجهز په 1306 انتخاباتي مرکزونو کې په وظیفه ګمارل شوي دي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو امنیتي مسؤلین د ټول ټاکنو په بهیر کې خلک او پولیس د کومې اندېښنې وړ پېښې سره مخ نه بولي. په مزار شریف کې د شمال او شمال ختیځ نو ولایتونو د پولیس د 303 قطې عمومي قمندان جنرال مشتبه پتنګ وایي دغه ولایتونو ټولو وګړو ته زیری او ډاډ ورکوم چې د انتخاباتو مرکزونه تر امنیتي پوښښ لاندې نیول شوي دي. په کندوز او فاریاب ولایتونو کې د امنیت ضعیفې نقطې پیاوړي شوي دي او اضافي پرسنل ځای پر ځای شوی دی. خلک کولی شي چې په پوره ډاډ سره په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل رایه د خپلې خوښې کس ته وکاروي.
د ټول ټاکنې امنیت یوازې د پولیسو دنده نه ده، دا یو ملي دنده ده، یا ملي وجیبه ده. په دې کې باید ټول زموږ وګړي، هم د شمال هم د جنوب هم د شرق هم د غرب، چون زه د پولیسو د شمال قمندان یم، له خلکو نه دا هیله لرم چې موږ سره په دغه ملي وظیفه کې لکه څنګه چې پخوا موږ سره مرسته کړې ده، په دغه وظیفه کې موږ سره همکار اوسي. زه خپل ټول د شمال وګړو ته چې دلته ژوند کوي، د ستاسې د رادیو لخوا نه ورته پوره ډاډ ورکوم چې موږ ټول امنیتي فضا دوی ته مساعده کړې ده. ټول هغه مراکز په صفات شمال کې وجود لري، هلته به انتخابات په ډېر آزاده فضا کې سرته ورسول شي. موږ په ټولو مراکزو کې پولیس او امنیت ملي اردوی ملي جی پی جی کړي دي، اوس عملا حضور لري.
ښاغلی پتنګ، د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي او د امنیت په برخه کې د خلکو مرسته کول ډېر اغېزمن ګڼي او د هیواد د شمال ښه امنیتي وضع د هیواد د نورو سیمو په پرتله دغه سیمو د خلکو ویاړ بولي.
خوشبختانه چې موږ په منځ کې همغږي ښه ده، د مسلحو قوتو کې هم دغه راز ملکی ادارات سره د پولیسو همغږي ښه ده. دغه نننۍ امنیت چې تاسو په شمال کې وینئ، دغه خپله یو د همغږي او د خلکو د بلفعله همکاري ده. له موږ سره په شمال کې وینئ، تاسو د شمال جغرافیه چې وینئ ډېره لویه جغرافیه ده، او موږ ډېر کم اندازه پولیس لرو. شمار په حساب د سره ووایم یا د سټنډرډونو په شمار سره درته ووایم، موږ په هر 3000-3500 نفر باندې یو پولیس لرو. تر هغه چې موږ باید شپږ اووه اته ترلاسه یوولسه پولیس باید ورته ولرو. نو دا د خلکو همکاري ده او دلته څه همغږي په صفات شمال کې موجوده ده چې نننی امنیت د دې ضامن ده.
ښاغلی پتنګ وایي چې ځای پر ځای شوی امنیتي پرسنل د انتخاباتو ترسره کېدو وروسته هم تر یوه وخته په دغو سیمو کې پاتې کېږي.
دا د ازادي راډیو د قدرمنو دوستانو اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو.
دا وی صح خپلواک ورسپان په خپل لومړي مخکې د ټایمز 19 د یو سړنیز رپورت په حواله لیکل دي چې 50 په سلو کې طالبان د میاشت 300 ډالر ماشتر لاسه کوي. که امریکا ورته د تنخوا 2 یا 3 برابر زیات کړي په خپل لږ جګړې لاسه خلی. ورسپان په داوم کې لیکل دي چې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو روزنه لګښت 133 میلیون ډالر ده، خو که امریکا دا کار وکړي نو د هغه روزنه لګښت په 300 ډالر وي. ورسپان په جلا مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د رئیس په حواله لیکل دي چې طالب قمندانانو منل چې ټاکنې به د تخریبوي او دا د ښکارن دوی ته چې د طالبانو مشران په خپل قمندانانو کنټرول نه لري. ورسپان په خپل سرمقاله کې د هیواد د خپلواکۍ په نوې مکلیزه تبصره کړې او په دې ترڅ کې افغانان هڅولې چې د شتو ستونزو په حل کې حمله میړانه کار واخلي. د هیواد دولت ورسپان چې نن د هیواد د خپلواکۍ د کلیزه په ویاړ په رنگینه بڼه خپره شوې، په خپل لومړي مخ کې د غازی امان الله خان یو انځور خپور کړی او د خپلواکۍ د ګټلو لپاره د هغه مبارزه څېړلې ده. ورسپان په خپله سرمقاله کې بیا د خپلواکۍ په جشن او په کېدونکو انتخاباتو تبصره کړې او لیکلې ده چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون هم د هیواد د خپلواکۍ د ګټلو په څېر یو ستر ملي مسؤلیت دی. ورسپان په یو بل مطلب کې بیا د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کولو غوښتنه کړې، سو خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون ډاډمنه موقع برابره شي. دا هشت صبح دولت ورسپانه د خپل لومړي مخ زیاتره مطالب را روانو انتخاباتو ته ځانګړې کړې او خلک هڅولي چې د زمري په نهشته منټه په انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړي او د هیواد برخلیک وټاکي. په ورسپانه کې د انتخاباتو د امنیت لپاره روانو هڅو ته هم کتنه شوې او د دفاع د وزارت په حواله لیکل شوې چې د انتخاباتو تر ورځې غواړي دوه نورې ولسوالۍ هم د مخالفینو له کنټروله وباسي. ورسپانه په خپله سرمقاله کې د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ او په نهشته منټه د انتخاباتو په ورځ تبصره کړې او د دغو دواړو ورځو ترمنځ ترمنځ اړیکه سیړلې. ورسپانه د خپل تبصرې په دوام خلک هڅولې چې په انتخاباتو کې پراخه ګډون وکړي او هغه چاته د رایې ورکړي چې د هیواد خپلواکۍ ته ژمن وي. د اصلاح اوانیز دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو سربېره نن خپل زیاتره مطالب د هیواد د خپلواکۍ کلیزې ته ځانګړي کړي دي. انیس په خپله سربقاله کې د هیواد د خپلواکۍ د ګټلو لپاره د افغانانو مبارزو ته په اشاره لیکلې ده چې خپلواکۍ د وینو په بیه ګټل کېږي. خو اصلاح هم په خپله سربقاله کې د خپلواکۍ د ګټلو او انتخاباتو په دوو پرله پسې ورځو تبصره کړې او لیکلې ده چې د هیواد ملي ګټې په پراخ فکر او نظر سره خوندي کېدای شي. او د راه نجات نه د لوټو ورسپانه هم د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې خلک هڅولي چې په دقت سره رای ورکړي او داسې یو کس دې انتخاب کړي چې ملي ګټو ته ژمن وي. ورسپانه په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د ناټو لومړیتوبونو ته اشاره کړې او لیکلې ده چې په دې لومړیتوبونو کې افغانستان ته د تروریزم د راستنېدو مخنیوي او د ثبات راوستل شامل دي.
زمږ غږ لاسه د رادیو او ری د ماسپخین 2 بجې او پوره 10 دقیقې دی. جنقال کوزره سره په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سټی کې وړاندې کړي.
نن ماسپخین د کابل خار د نهمه ناحیې یا ودخیلو په سیمه کې د امریکایانو او مرکز ته چیر مزان وژن کې حمله وشوه چې 15 تنه پکې مړه او یو شمېر نور ټپیان دي. امنیتي چارواکي وایي د روزګان ولایت په چورې ولسوالۍ کې یو ځان وژن کې 14 شوي. انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون وای سره له دې چې د کمپاین لپاره روسي نیټه د اسد شپږشتمې د شپې 12 بجې ټاکل شوې و. ځین رسنیو په دې اړه سره روانه کړې. د خوست امنیتي مسولین وای نن سهار د ګربز او یعقوبیو په ولسوالیو کې د دولت درې تنه وسلوال مخالفین نیولي. راپورونه وای د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې عملیاتو کې د پاکستاني او طالبانو یو مهم ویان نیولی دی. امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په دفاع وزارت او کانګرس باندې انتقاد وکړ چې پیسې ضایع کوي. تماده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن په سپینې ماڼۍ کې د مصر له جمهور رئیس حسنی مبارک سره وګوري. د جنوبي کوریا پخوانی جمهور رئیس کیم دی جونګ د 3 کالو په عمر مړ شو. او د روسیې د دفاع وزارت وایي هغه تجارتي بیړۍ چې درې اونۍ وړاندې د ګور کېدو خبر ورکړ شوی و یرغمل شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه وري. د ننګرهار غنو ديني المانو د وی غونډې په ترڅ کې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا د نشي موادو پر ضد مبارزې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ديني المان د سشنبه پورس په جلال آباد کې د مخدره موادو ضد مشورتي ټیم په هڅه راټول شوی و. دغه ټیم د برېټانیا په مدي مرستې په جلال آباد کې فعالیت کوي. نور تفصيل سمې د ازادي د خبر د ازادي رادیو د خبريال پرپور کې.
د نشئی موادو پر ضد د مبارزې د مشورتي ټیم یو مسؤل بریالي ویار د دیني عالمانو د جماعتونو د خطیبانو د راټولېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
دا غونډه چې نن دلته جوړه شوې ده دا د علماو لخوا نه د نشئی توګه پر ضد باندې د مبارزې د ملاتړ په موخه جوړه شوې ده. چون علما چې دي په ټولنه کې د ډېر اثر رسوخ خواندان دي او په افغانستان کې د هر ناوړه دود یا ناوړه عمل یا د ناوړه کړنې لپاره چې کله مبارزه کیږي نو هغه د څو خاص فیزینی خاص طبقونه کې چې پاره کې علما ډیر رول لري. نو نن هم چې کوم غونډه جوړه شوې دلته تاسو ګورئ دا غونډه چې د امدغي مبارزین د ملاتړ په موخه جوړه شوې او علما نن فیصله وکړه چې مونږ به د نشئی توکو د استعمال د کار د قاچاق د هرې برخې کې دغه کوم مبارزه روانه ده. دین مونږ ملاتړ
په خپل دینی عالمانو ول نشئی مواد د دنیا او آخرت دواړو لپاره تاوان دي او دوی به په جماعتونو کې د وعظ او نصيحت او نورو دینی شعائرو په وخت د نشئی موادو پر ضد د مبارزې لپاره خپل هڅې پراخه کړي. په جلال آباد کې د مدینی منورې جامع جماعت خطیب دینی عالم مولوی محمد مطاهر ویل
مخدره مواد خټول کده اپین دی کچرس دی کپوړل دی کشراب دی کل مسکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کل مسکر خمر هر یو نشاور شي کوم شي چې نشه لري هغه د شرابو په جام کې دی د شرابو په هم کوم کې دی. نو الله جل جلاله شي دا ټول پلیتی ده رچسون دین ځان او ساتي. نو هر یو مؤمن مسلمان دا وظیفه ده چې دین ځان او ساتي خپل کور او ساتي خپل لوایل ساتي خپل ملک او ساتي. نو د بقاو د کامیابی سبب ته که خدا نه خواسته اول پکې کور کم ځوان یا ځوان نسل پکې غړي یا په منطقه کې یو کس غړي دا د ټولو د هلاکت او د تباهي او بربادي سبب
سره لدی چې په ننګرهار ولایت کې په تیرو دوه کلونو کې کوکنار نه دی کړل شوی او بزګرو یې پاینده کې د مخنیوي وعده کړي. خو ورسره د مخدره موادو پر ضد د بدیلو مرستو غوښتنې هم نه دی پوره شوی او بزګر هیله مند دي چې له دوی سره باید زراعتي او اقتصادي مرستې وشي.
تاسو د ازادي رادیو او ریچی د افغانستان په پینزو لویو خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې په اف ام 3.15 څخه خبريږي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د افغانستان ټول خلک باید د قانون لمخې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې ټولنې مسؤلینو د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان ټول خلک د اساسي قانون او اسلامي ارشاداتو لمخې حق لري چې پرته له کوم زور او فشار څخه د خپلې خوښۍ کاندید ته رای ورکړي. دوی دا هم وویل که څوک په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي دا په دې معنا ده چې خپل قانوني او اسلامي حق یې په خپله تر پښو لاندې کړی. تفصیل زموږ د خبریال خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې دا ټولنه د قانوني او حقوقي پلوه ټول افغانانو ته کناری نه دی او که ښځې سپارښتنه کوي چې دا صد د میاشتې په 9 نیټه د په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل رای دې د دوی د خوښې کاندید ته ورکړي. د دې ټولنې مسؤلینو د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې کیدای شي په ځینو سیمو کې ناامني د انتخاباتو روان بهیر زیانمن کړي، خو بیا هم افغانانو ته پکار ده چې د هیواد او خلکو د راتلونکي لپاره له خپل روا حق څخه کار واخلي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس استاد ګلرحمن قاضي په انتخاباتو کې د ګډون حقوقي او قانوني اړخونه داسې بیان کړل.
یوه مرحله ختم شوه چې کمپاین د محترمو کاندیدانو، بله مرحله داده چې ولس هم واخلي په انتخاباتو کې سم اخیستل په معنا د خپل سرنوشت تعینېدل دي. اتحادیې د حقوقدانانو دا جوته کړه چې قرآن عظیم شان او احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ولس ته ارشاد دی او ټولو مسلمانانو ته، او په همدې ترتیب اساسي قانون د افغانستان د افغانستان ولس د رای حق لري. دا حق باید استعمال کی، خو په دې رابطه د دوه واجبه او مکلفیت داده چې هغه چاته چې دته خدای پاک دا ارشاد فرمایي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مسؤلینو وویل دا اندېښنه شته چې ګواکې د انتخاباتو په بهیر کې به ځینې خلک د قانون د ماتولو هڅې وکړي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او همدارنګه له ټولو کورنیو او بهرنیو سارونکو څخه په کلکه هیله کیږي چې د انتخاباتو بهیر دی له هر ډول غیر قانوني چلند څخه خوندي وساتي. په دې حقله د ټولنې یو غړي اشرف رسولي وویل
اتحادیه حقوقدانان از اجراءاتی که تا حال در قسمت صورت گرفته بسیار راضی نیست.
د حقوق پوهانو ټولنه له هغو اجراءاتو څخه چې تر اوسه د انتخابات خپلواک کمیسیون کړی دی ډیره راضی نه ده. یو لړ څرګند شکایتونه وو. هیله ده د انتخابات خپلواک کمیسیون هغه ټول په جدي توګه وڅېړي ترڅو د رای ورکوونکو حقونه تر پښو لاندې نسي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه سبان د 24 کاله د مخه جوړه شوې ده او اوس مهال کابو 3000 تنه غړي لري. ټولنه په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې په هغه کې هم پر ټولو افغانانو تاکید شوی و چې په انتخاباتو کې د ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د اسد په 9 نیټه د پنځشنبه په ورځ ترسره کیږي.
و موریدل چې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې نن په ټولو افغانانو غږ وکړ چې د اساسي قانون او اسلامي ارشاداتو له مخې له خپل حق څخه استفاده وکړي او په انتخاباتو کې د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړي. د انتخاباتو په موضوع پاتې کېږو. په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 2 پاتې دي، د خوست ولی حمیدالله قلندرزی وایي چې په دغه ولایت کې د انتخاباتو لپاره لازم امنیتي تدابیر نیولي او د انتخاباتو ټول ضروري مواد د ځمکې او هوا له لارې د رای ورکولو مرکزونو ته رسول دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د انتخاباتو د تیاریو او نورو مسایلو په هکله د خوست له ولی سره مرکه کړې.
د خوست ولی حمیدالله قلندرزی د خوست د ګمرک د نویو تاسیساتو د بنسټ ډبره د ایښودو پر مهال وویل د ګمرک د نویو تاسیساتو لپاره چې په نړیوال سټنډرډ جوړیږي 100 جریبه دولتي ځمکه ځانګړې شوې او د جوړېدو په چارو به د نړیوال بانک لخوا 6.5 میلیونه امریکایي ډالر ولګول شي او د جوړېدو چارې به په پړویز ډول د 1.5 کال مودې په دننه کې بشپړې او عملا به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د زیاته کړه دا پروژه یوه په خوست کې له مهمو او اساسي پروژو څخه ګڼل کیږي چې په بشپړېدو سره به نه یوازې د ګمرک د کارکونکو لپاره د کار لازمي اسانتیا برابر شي، بلکې د ګمرک په عوایدو کې به هم څو برابر زیاتوالی راشي.
د پرمختګ په لور باندې او د بیا رغونې په لور باندې یو مثبت قدم پورته کوو. هغه دا چې زموږ د دوه نیم کلو مخکینی ارمان او د خوست د ولایت او خوستوالو اشد ضرورت، یعنی د عوایدو منبع چې تر څو موږ وکړای شو خپله خپل هیواد په خپلو خپو ودرو، هغه د محصولي ګمرک د تعداد د ډبرو ایښودلو مراسم دي. د دغه پروژې لپاره دوه نیم کاله مخکې هڅې پیل شوې وې. ځینې اداري تخنیکي مشکلات د ځمکې په سر د دې کار ځنډول شوی و. موږ وکړای شو چې د ځمکې مشکل د جناب رئیس جمهور د حکم او د وزیر صاحبانو د موافقې نه وروسته انتقال کړو. دغه ځمکه په ماستر پلان کې حصولي ګمرک په نوم باندې به یادېږي او د عوایدو کار به کوي.
د خوست ګمرک دا نوي تاسیسات د ولایت د کمپلکس ودانیو په ختیځه برخه په یوه پراخه دولتي ځمکه کې چیرې چې د څو کلونو راهیسې د بې ځایه شویو کډوالو په لسګونه کورنۍ میشتې دي جوړېږي. ځینې کډوال وایي که محلي چارواکي د کډوالو لپاره بله مناسبه سیمه په نښه نه کړي او د نویو کورونو د جوړولو لپاره مالي مرسته ورسره ونه کړي، کډوال به اجازه ور نه کړي چې د دوی آباد جونګړې دي څوک ونړوي. په دې لړ کې د میشتو کډوالو وطن استازي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زاج صبرګل حکومت چې نو دا دوه درې ورې په میږ نه دا کورونه حکومت ړنګ کړي درنه ړنګې کې مطلب خو وړ جل کیم درلوند شو کولیم درلوند شو حکومت خو میږ نه هر ور درخې چې درنه ړنګې کس په درلوند شي هم به مړه کې هم سره کوم دا سره میږ نه شو وته درې.
خو دا خوست ولې وای د ګمرک د نویو تاسیسات په ساحه کې میشت کورنۍ کډوال نه بلکې د دې ولایت د لری پرتو ولسوالیو اصلي اوسیدونکو دي باید په خپلو پخوانیو مینو کې ځای پر ځای شي. د زیاته کړه کچېرې دوی د مهاجرو په نوم نیول شوي دولتي ځمکې خوشي نه کړي نو د اړوندو ادارو مسؤلین به یې پر وړاندې قانوني چلند وکړي.
دا خو اول مهاجر نه دي، متاسفانه چې دوی خپل کورونه او کلی پریخي دي، د خاطر چې دلته اوس فشار راوړي او په حکومت باندې د فشار آلسي او بل اخر د یوې نمرې ځمکې لپاره چل جوړ کړی وي. مهاجرین موږ دې ته نسو ویلی، زموږ هیوادوال دي، مونږ هیڅ انسان په ژمي کې موږ سره کومک کړی ولې په هیڅ صورت سره په دولتي ځمکو باندې خېټه اچول او هغې غصبول او په دې معنی چې ازادي ده او دیموکراسي ده لارینونه یا مظاهرې به وکړی شي چې زموږ مخه ونیسي، دا هیڅ معنی نه لري. هیڅ وخت موږ غاصب ته مهاجر نشو ویلی.
د خوست ولې ویل ټاکل شوې ده چې د انتخاباتو وروسته د خوست د نوي هوایي ډګر د جوړېدو عملي چارې هم پیل شي. د ویل په دې لویه پروژه به د دې ولایت پی آر ټي یا ولایتي بیا رغول ولې ډلې لخوا په ملیونونو امریکایي ډالر ولګول شي او د زرګونو وزګارو ځوانانو لپاره به پکې د کار ښه زمینه هم برابره شي.
درنو دوستانو په ډېرې بښنې چې تاسې د خوست د ولي مرکه ونورېده. دا رپورټ چې خپور شو دا په خوست کې د دغه ولایت د ګمرک د نوي او عصري تاسیساتو د جوړولو د کار د پیلېدو په اړه و. په دې هیله چې زموږ معذرت ومنئ. په کونړ کې زمونږ خبریال په دغه سیمه کې او همدارس په عمومي صورت انتخاباتو په اړه باندې یو ګرده میز جوړ کړی دی چې دا ګرده میز به په ګډه وورو.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلمو منې. نن مو په کونړ کې دوه تنو سره خبرې کړې دي د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې یو خاغلی شاولی خان سالارزی دی او بل خیبر ډګر دی. لومړی شاولی خان سالارزی ته ورزو د دنه پوښتنه کوو چې دغه اوس چې کوم د انتخابات را روان دي، دغه امنیتي وضع چې کومه ده په کونړ کې یا د هیواد په سطح باندې، آیا د انتخابات لپاره جوګه ده چې د انتخابات
یو ټولنیز سیاسي پروسه ده؟ موږ چې ګورو روسو خلق خپل همت باندې د انتخاباتو په ډېر احساس سره خو دا سړی نشو ویلی چې راتلونکي امنیتي حالت به زمونږ کوم حالت باندې بدلیږي. زمونږ د ولسوالیو د زیاتو کلو چاغه د مرکز نه لري ساحې دي، هلته امنیتي ستونزې شته. نو د دې لپاره چې دغه د امنیتي ستونزو مخه هم نیولې وي، ښه خبره دا ده چې د قومونو سره په دې اړه باید اړیکې ټینګې شي او ملي اردو پولیس په دغه وخت کې به ډېر بیدار واوسیږي چې زمونږ ولس د ولسمشر او د ولایت شورا کاندیدان په خپله خوښه په آزاده او په آرامه فضا کې رای ورکړي.
خیبر ډګر، تاسو خو د ډیرو کاندیدانو ولسمشرۍ ته چې ولاړ دي دوی غونډو ته ورغلی استئ، ولسمشرۍ ته چې کوم کاندیدان ولاړ دي دوی کومې وعدې کوي، آیا دغه وعدې به دوی پوره کړی شي؟
ټول نوماندان ریاست جمهوری ته ولایتي شوراګانو ته حتی په دې کې داسې کسان هم شته دی چې په خپلو غونډو کې خلکو ته ډېرې لوړې لوړې وعدې ورکوي، ډېرې لوړې لوړې ژمنې کوي، د اداري فساد له منځه وړل، د امنیت تامینول، نورې ستونزې ستونزې چې دلته اوس موجودې دي او شته دی د دوی د دې ستونزو د لمنځه وړلو د هوارې خبرې کوي ژمنه ورکوي خو فکر نه کوم بیا هم تر کامیابېدو وروسته حالات هماغه ډول روان وي. په تېرو ټاکنو کې مونږ ولیدل
محترم سالارزی صاحب لکه څنګه چې مونږ او تاسو ته معلومه ده د نړۍ په غټو غټو هیوادونو کې انتخابات کیږي هغه کې د کاندیدانو شمیر ډیر کم وي. زمونږ په هیواد کې جمهور ریاست ته چې کوم ولاړې دغه شمیر یو څلوي خو ته ورسېده لامل یې څه دی؟
دلته اصلا لوی ستونزه چې مونږ سره ګورو دلته زیات خلک چې ځان نومان کوي د ولسمشرې او د ولایتي شورا دګانو لپاره اصلا دوی په دې نه پوهېږي چې د ولسمشر چې څوک کاندیدي د هغې راتلونکي دندې او صلاحیتونه به څه د خپل ځان د بعضې ورونه ډېر لوړ انتخاب کوي. اول به یې دوی خپل ځان وارزي که زه ولسمشر کېږم یا دغه چوکۍ ته ځان کاندیدوم باید دوی په دې باندې اول باید سوچ وکړي. دلته ډېر خلک غواړي چې د خپل ځان د شهرت د ښودلو په خاطر باندې دغه چوکۍ ته نمانکوي او بالاخره کله چې د رایې وخت راځي د دوی رایې بیخي ډېره ټیټه او حتی څوک نشي محسوسولی چې دوی د فیصدۍ نه هم ډېره کمه رایه اخلي. دا زموږ د ډېرو خلکو او زموږ د ولسونو اندېښنې پیدا کوي او بالاخره دا د وخت ضایع ده. بل لوی ستونزه چې موږ په افغانستان کې ګورو بدبختانه چې هغه د سیاسي او د ملي حزبونو نشوالی دی. که په افغانستان کې ملي او سیاسي حزبونه موجود وي او دلته به دغه ستونزې چې دا اوس د کاندیدانو شمېره زیاته ده په ولایتي شورا په ریاستي جمهوري چوکۍ دپاره شاید د سیاسي احزابو موجودیت سره دغه ستونزه کمه وي او شخص کاندیدان وي بیا به د هغې په کمپاینونو او د هغې د راتلونکي دپاره به د ولس په منځ کې هېڅ نوه ستونزې نه وي.
تشکر خیبر جان. سالارزی صاحب خدا ویلی چې دلته د پوهې کچه ډیره ټیټه ده او همدارنګ سیاسي تنظیمونه نشته سیاسي ګوندونه نشته دي. ځینې خلک اساسي قانون باندې نیوکه کوي چې په دې کې د ریاست جمهوریت لپاره چې څوک ودرېږي هغه د لپاره تعلیم نه دی ښودل شوی څومره تعلیم باید ولري یو بې سواده سړی هم کولی شي چې ودرېږي. ستا په نظر اساسي قانون کې چې چا برخه اخیستې دی په جوړولو کې ولې دغه خالیګام دي؟
ستونزه همدا چې په افغانستان کې د اساسي قانون تر تصویب وروسته یو خودلته په افغانستان کې دیموکراسي نیو راوټو کېدله او ډیرو خلکو د دیموکراسي د نوم نه مفهوم نه غلطه استفاده واخیستله. د افغانستان په اساسي قانون کې د یو ریاست جمهوریت د کاندید لپاره کوم ځانګړي معیارونه نه دي ټاکل شوي. فقط ویل شوی دی همدومره چې افغان وي د افغانستان تابعیت ولري او قانوني عمر یې بشپړ کړی وي هغه کولای شي چې ریاست جمهوریت ته ودرېږي. خو له بده مرغه په ډیر افسوس سره دا نه دي ویل شوی چې یو رئیس جمهور یا دغه چوکۍ ته چې څوک نومول کیږي هغه باید کومې ځانګړتیاوې ولري. په تیره د تعلیم برخه پکې ډیره مهمه وه. موږ ګورو چې لومړی انتخاباتو کې ریاست جمهوری انتخاباتو کې په افغانستان کې تقریبا 10 کسه ولاړو په هغه کې داسې کاندیدان هم وو چې تعلیم یې نه لره. اوس چې دغه شمیره ډیره لوړه تللې ده تقریبا 1/2 ته ورسېدل په دې کې داسې کسان هم شته چې هغوی بیخي تعلیم نه لري ولې رسنیو سره دا خبره کړې ده چې ما فال کتلی دی هیڅ تعلیم به نه لري خو هغه په دې باور دی چې ما فال کتلی زه به راتلونکي کې رئیس جمهور شمه. که چیرته زموږ اساسي قانون کې داسې مادې وي د ریاست جمهوری د نوماند لپاره چې هغه باید په دغه معیارونو باندې برابر وي دغه ځانګړتیاوې ولري نو دغه ستونزه به اوس نه وي. بله خبره دا ده چې ما مخکې ورته اشاره وکړله چې دیموکراسي په افغانستان کې نوې راټوکېدلې ده. زه د دې سره خلاف نه یم چې ولې په د ریاست جمهوری د لپاره دومره کاندیدان دا زموږ د دیموکراسۍ په پلي کولو باندې یو مثبت تاثیر دی. خو له بده مرغه چې یوه ستونزه ده هغه همدا ده چې د تعلیم معیار په پام کې نه دی نیول شوی. دغه ستونزې شته دی نو ځکه اوس هر سړی ځان نوموي. خو په دې نوماندانو کې داسې کسان هم شته دی چې د تعلیم د دې هر څه پرته که محبوبیت ونه لري په ولس کې څوک یې تر شا ولاړ نه وي هغه څنګه ځان د دې جوګه کې چې هغه د یو چوکۍ ته ودرېږي او هغې ته خلک رایه ورکړي. ځکه چې تاسو ټول پوهیږي چې په افغانستان کې دلته زیاتره ټولنیز نظام دی قومي نظام دی قومي لحاظ باندې خلک یو ځای ته رسیږي. نو زه فکر نه کوم که په دغه کاندیدانو کې چې اوس ولاړ دي هغه دې حتماً د قوم د خلکو ترمنځ محبوبیت ولري.
من سالارزی صاحب که چیرته یو بې سواده شخص جمهوری ریاست ته کامیاب شي خلک رایه ورکړي آیا هغه به هغه کسان چې د هغې وزیران دي هغه دکتورا لري ماسټري لري لیسانس لري هغه کولی شي چې کنټرول کړي؟
نه موږ تاسو د څو لسیزو بحران حالت ګورو په افغانستان کې یوازینی د جنګ تودوالی او د خلکو د مایوسۍ یو سبب دا دی چې همیش زموږ په افغانستان کې په ولس باندې غیر مسلکي او کم تعلیمو خلکو یا بې تعلیمو خلکو حکومتداري وکړه.
دیول شو کولای چې د پاغه وخت کې نړیوالو توجه د افغانستان په اقتصادي او سیاسي ټولنیزو برخو کې راجلب کی. نو تاسو پوهیږئ چې په هر برخه کې او خاصتا په اوسنی وخت کې تعلیم او مسلک دا په دولتي دندو کې اساسي خبره ده. په هر برخه کې مثلا موږ به بل اخره په پارلمان کې په ولایتي شوراګانو پر سر جمهوریت په چوکیګانو کې کې یو مسلکی او پوه سړی نه وي، نو دوی نشي کولای چې نن په یوشتم قرن کې د نړیوالو پام افغانستان ته راوړی او د خپل ولس ستونزې په دغه اقتصادي او سیاسي برخو کې حل کړي. نو تعلیم اساسي خبره ده چې باید تعلیم ولري زموږ په سیاسي پوستونو کې.
خیبر ډګر، تاسو د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه څه نظر لرئ؟
د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره امنیت، د امنیت شتون، د امنیت ټینګښت، د امنیت ټیکاو تر ټولو مهمه خبره ده. یوازې په افغانستان کې چې اوس موږ ګورو د هیواد په کچه باندې ډېری داسې ولایتونه شته چې د هغو په لورې سیمو ولسوالیو کې اوس هم امنیتي وضع ښه نه ده، او حتی ډېرې ولسوالۍ دي چې هلته کاملا طالبان یا د دولت مخالف وسله وال واک لري. لومړی خو هلته انتخابات نشونی دي. دویمه خبره دا ده چې په هغه ولایتونو کې یا په هغو سیمو کې چې دولت واک لري زموږ د امنیتي افغان امنیتي قواو شمېر دومره زیات نه دی چې هلته د هغو څارنه وکړي، کنټرول دی وکړي تر څو دغه انتخابات په خامنیت کې او په شفاف ډول ترسره شي. بل خبره ده ک د قومي مشران یا دینی علما هم د خلک مخاور خلک چې په ولایتونو کې دي، په ولسوالیو کې دي، په سیمو کې دي، هغه کده دغه پروسې ملاتړ ونی کی د دغه پروسې ننګ ونی کړی، نو زه فکر نه کوم ک مګې د شفافیت خبره په خپل ځای پرېږدو. انتخابات به خونه شي، اوس هم د خلکو سره د اندېښنې شته ک امنیت نیوي، څوک د امنیت ډاډ ورنی کی خلکو ته؟ نارینه وګړي رایه نشور کولې، خځې خو په خپل ځای پرېږدو. او د شفافیت او د انتخاباتو رانو تر سره کولو کې دغه خبرې لا روسي خبرې دي. خو لومړی خبره او تر ټولو مهمه خبره غم ده چې د انتخابات د پر یا د ټاکنو د پر باید امنیت موجود وي، چې ټول خلک په پوره امنیت کې ولر شي، درای ورکول مرکزونه ته خپل رای ورکړي. که امنیت نوي د حتمان د شونې ده چې په یو سیمه کې ک طالبان یا الته ویروي د مخالف وسلوال ویروي، الته د قومي حتی په ځینو سیمو کې داسې مشتره چې قومي مشران یې هغه خلکو ته په زور سره یا په پیسو سره ورته وی چې تاسو پلانکی ته رای ورکړئ، پلانکی ته رای ورنکې. دا په خپل هم د انتخاباتو په نشفافیت باندې دلالت کوي. نو زه فکر کوم امنیت تر ټولو مهم توکی دی.
من سالرز صاحب، کچیرته دغه ډیر تقریبا 8-10 کسان پاتې دي جمهور ریاست ته کاندیدان وسم دستي څو لاس واخستتنی، کچیرته دا ټول ولاړی انتخابات تر سره شي د دوی په موجودیت کې چې دا ټول جمهور ریاست ته ولاړ دي، آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې رای به تخصیص میشي او هیڅ کاندید به هغه د کامیابی فیصدی پوره نه کی، انتخابات به دویم ځل ته تکرار نشي؟
او دا مونږ ګورو په میډیا کې نن سبا او د ولسونو په منځ کې دا یو اندېښنې پیدا شوې دي د دونه د نوماندو زیاتوالی او بل اخره د افغانستان د اوسنۍ کړکېچن حالت د سیو شکونه پیدا کړی دي چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي. زه فکر کوم چې دا دویم پړاو به هم نړیوال ته ډیر ستونزمن کار وي او افغانان به هم شاید راتلونکي لپاره هغه څه چې دوی فکر کوي چې یو داسې ولسمشر وټاکي او راتلونکي زموږ د ډېرو د اندېښنو سره مخامخ شي.
خیبر ډګر، خلکو ته څه پکار دي چې انتخابات دویم پړاو ته پرې نوزي؟ خلک باید څه وکړي، چا ته رایه؟
لومړی خبره خدا ده چې د انتخاباتو کمیسون چارواکو په خپل هم دا ویلي دي څومره لګخ چې په دغه پروسه باندې روان دي، دوی بیا هم تیار دي کر پراتونکي کې انتخابات دویم پړاو ته ورسیږي، نو دا غو سر بودیجه شته چې دغه پروسه مخته یوسي. خو زما په نظر ټول افغانانو ته، ټول خلکو ته، د افغانستان اوسیدونکو ته دا پکار دي چې دوی وسپويږي هغه پیسې، هغه لګښتونه چې د نړیوالو لخوا د افغانستان د دولت سره مرسته کیږي یا د انتخاباتو کمیسون سره مرسته کیږي، دوی پرځای دې چې دغه د انتخاباتو لمړی پروسه دویمې ته ورغورسیږي یا دویم پړاو ته لاړ شي انتخابات، پاغه باندې هم دومره لګښت راځي. بیا به هم د دوه هغه کاندیدانو ترمنځ چې هغه زیاتې رای وړي دغه پروسه به بیا په همدومره لګښتونو په همدومره، نو زه فکر نه کوم ک افغانان چیرته دقیق او زیر ووسی انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي. اوس د تیر په پرتله ک په لمړی انتخاباتو کې خلک ورسره ناشنا و، ځکه د لمړي ځل لپاره په افغانستان کې انتخابات تر سره شول. نو اوس په دغه انتخاباتو کې که امنیتی ستونزې شته دی شته دی، خو بیا هم خلک پوه شوي دي چې باید چا ته رایه ورکړي، څوک د خپل ولسمشر په توګه د واک په ګدۍ کښېنئ. که افغانان چېرته معمولي بېغورۍ څخه هم کار واخلي، نو شاید چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي، او په دویم پړاو کې به بیا هم همدغه منډې ترړې وي، ځکه چې اوس موږ تاسو ټول په دې پوهېږو چې امنیتي وزم ښه نه ده، او دغه پیسې چې یا دغه لګښت چې په دویمه پروسه باندې راځي هغه دې په یوه بله برخه کې ولګول شي.
شکر سالارزي صاحب، ستانه هم دا پوښتنه ده، ولس ته څه پکار دي چې چا ته رایه ورکړي تر څو انتخابات د دویم پړاو نه وژغورل شي؟
خلکو ته دا پکار ده چې په لوړ افغاني شهامت سره باید د رایو صندوقونو ته راشي، او هغه چا ته رایه ورکړي چې د راتلونکي دپاره د هغه د انتخاباتو پروسه دوهم پړاو ته لاړه نه شي، او هغه چا ته رایه ورکړي چې هغه په افغانستان کې د تیر یو سالم ښه تاریخ ولري، او زموږ خلکو ته په ډېرو ژبونو کې روښانه پاتې شوي واوسي.
ستاسو له دواړو څخه، له سالارزي صاحب څخه او خیبر ډګر څخه، ډېره مننه چې موږ سره په دې ګردي میز کې برخه واخسته او خپل نظرونه یې درنو اوریدونکو ته څرګند کړه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو دا وخت 2:45 دقیقې. د پاکستان د طالبانو د غرزنګ وین مولوي عمر او د هغه دوه ملګري په پاکستان کې نیول شوې دي. کارپوهان وایي د مولوي عمر نیونه د پاکستان حکومت ته فرصت ورکوي چې د دغه هیواد د طالبانو د غرزنګ په اړه مهم معلومات ترلاسه کړي. زمونږ خبریال له پاکستانه له نور حال سره.
د پاکستان د طالبانو د غرزنګ مرکزی ویان مولوي عمر د مومندو په خوایزو سیمه کې د اربکیانو د لخکر لخوا تر نیول کېدو وروسته په غلنۍ کې د پاکستان سیاسي نماینده یا پولیټیکل ایجنټ ته سپارل شوی دی. د مولوي عمر سره یو ځای د هغه دوه نور ملګري وحید ګل او حنیف الرحمن هم نیول شوي دي. د پاکستان استخباراتي کړیو او د مومندو سیاسي نماینده د مولوي عمر او د هغه د ملګرو نیول تایید کړی دي. همداراز ویل شوی چې نوموړی او د هغه ملګري به د ورځې په بهیر کې ژورنالیستانو ته وښودل شي، خو کله چې اسلام آباد کې د پاکستان د باندنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی څخه په دې اړه وپوښتل شول، نو هغه په ځواب کې ویل
دا محل زما په لاس کې په دې اړه کوم معلومات نشته، او تر څو په دې اړه کوم کره او باوري معلومات ما ته نه وي رسېدلي زه دا خبره تاییدولی نشم. خو داسې راپورونه هم شته چې د پاکستان حکومت به د مولوي عمر د نیول کېدو په اړه رسمي اعلان وروسته وکړي. مولوي عمر د بیت الله مسعود نږدې ملګری او د باجوړ د طالبانو د مشر مولوي فقیر محمد ماوین هم وو، او له کله نه چې هغه د پاکستان د طالبانو د غورځنګ ویان ټاکل شوی و، خبریالانو ته اسانه شوې وه چې د پاکستان د طالبانو په اړوند ډېری معلومات ترلاسه کړي. د بیت الله مسعود د مرګ او د هغه د مرستیالانو ترمنځ د خونړۍ نښتې نه پس دا یو بل لوی ټکان دی چې د پاکستان د طالبانو غورځنګ ته رسیږي. د سیاسي چارو کارپور استم شاه مومند په دې اړه وایي
مولوي عمر صاحب دا دغه چې کوم دی گرفتاری، دا یو بل د تاریخ لپاره صدمه ده. زه فکر کوم چې اوس دا تحریک چې کوم دی د طالبانو د دولت خلاف او د حکومت د قوه خلاف دا ډېر ضعیف شوی دی، په دې کې کافي ضعف راغلی دی.
بل پلو د پاکستان د وزې سیډونکې دا هم وایي چې د بیت الله مسعود په ځای تر اوسه د هغه ځای نیونکی ټاکل شوی نه دی، او دا ښکاره کوي چې د پاکستان د طالبانو غورځنګ کمزوری شوی دی. د پاکستان پیژندل شوی خبریال او سیډونکې احمد رشید وایي
مسله یې ہے کہ وہ اپنا شورا بلا ہی نہیں سکتے.
طالبانو ته ستونزه داده چې هغوی د خپل شورا غونډه را بلل نه شي. هغوی ډاریږي چې کله طالبانو د مشرانو غونډه را وبلله، نو د امریکا بی هوا باز الوتکې به پرې بله حمله وکړي. کارپوهان وایي له یوې خوا د امریکایي او پاکستاني الوتکو بمبارۍ، او له بلې خوا پر ځمکه د پاکستان د فوځ عملیات د دې سبب ګرځېدلی چې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ فعالیتونه محدود شي.
دا د ازادي رادیو د قدرمنو دوستانو تاسې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کولی شئ د هم د روانې خبرونې مطالب واوري وګورئ، او هم همداراز نور مطالب د نن ورځې په ویب پاڼه کې لیکل شوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د کورنیو چارو د وزارت روسي امنیتي تدابیر بشپړ شوي. همداراز په یو بل مطلب کې لیدل کېږي چې د نوزاد پر ولسوالۍ بیرغ پورته شو، خو خلک یې له ناامنۍ سټه کوي. په دې اړه هم د ازادي راډیو په خبرونو کې رپورټ خپور شوی، او همداراز د دفاع وزارت وایاند جنرال زاهد عظیمی ویلي چې د تبلیغاتي پاڼو د شیندونکو الوتکو پیلوټان نیولي. تر دې مطالبو تر څنګ نور مطالب هم لیدی شي، خو روانه خبرونه چې تاسو واورېده په یوې سندرې پای ته رسیږي. د نازي اقبال په غږ.